پښتونخوا کې د سهار لس بجې شوې دي. د شاهین منیرې ما او تاسو ته به دغه یو ساعته خبري خپرونه کرکلی ویم. په خپرونه کې حال در کوو د امن مذاکراتو په اړه، د پاکستان د کورنو چارو د وزیر د تازه څرګندونو، پاکستان کې د امن مذاکرات او د وسوارو ډلو د خپلمنځي جګړې په اړه هم یو راپور لرو. خیبر پښتونخوا کې د نوي ګورنر تقرر کیږي. په دغه اړه باندې د قبایلي سیمو د خلکو توقعات څه دي او په دغه سیمه کې د جنگ جګړې او تر هغه د پیښو له کبله چې ښځې څومره ستونزمنې شوي دي، په دغه اړه هم یو راپور درکوو. کولمبیا د بریوال کاکړنلا د یو خبر نه
لومړی د مهم خبرونو سرټکی. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر وایي د حکومتي استازو او طالبانو ترمنځ به ډیر ژر ملاقات وسی. د افغانستان ولسمشرۍ ته ولاړو کاندیدانو غوښتنه کړې ده چې ژر تر ژره دې جعلي رایې له سمو رایو جلا کړل شي. او د ملګرو ملتونو امنیتي شورا په اوکراین کې د مخ پر زیاتېدو کړکېچ په اړه د روس په غوښتنه یو بیړنۍ غونډه کړې ده. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي چې د حکومتي استازو او طالبانو ترمنځ به ډیر ژر ملاقات وسی. چودري نثار علي خان د سرګندونې تیر ماښام په اسلام آباد کې یو خبري غونډې ته د وینا پر وخت وکړې. هغه ویل چې له طالبانو سره په مذاکراتو کې هیڅ ځنډ نه دی راغلی او په یو څو ورځو کې به د دواړو غاړو ترمنځ یو ملاقات متوقع دی. چودري نثار علي خان زیاته کړه چې له طالبانو سره په مذاکراتو کې د سیاسي او پوځي مشرتابه ترمنځ اختلافات نشته او دوی د پوځ په مشوره غیر عسکري طالبان خوشی کړي دي. نوموړي دا هم ویل چې پوځ او حکومت دواړه پر یو ځای مذاکراتي عمل پر مخ بیایي او د دواړو په رایو کې اختلاف کېدای شي، خو د هغه په وینا د ملک د سلامتۍ لپاره دواړه په یوه خوله دي. د افغانستان ولسمشرۍ ته ولاړو کاندیدانو غوښتنه کړې ده چې جعلي رایې دې ژر تر ژره له سمو رایو جلا کړل شي. د زلمی رسول مطبوعاتي دفتر د انتخاباتو له خپلواکه کمیسیون غوښتي چې د خلکو له رایو سره د معاملې کېدلو مخه ونیسي. د عبدالرب رسول سیاف مطبوعاتي دفتر بیا تور لګولی چې حکومتي چارواکو او د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون په پراخې درغلۍ سره د هغوی په وینا د نه بخښلو وړ جرم کړی دی. د سیاپ لخوا خبر سوی خبر پاڼه لیکي چې د انتخابات خپلواک کمیسیون د جالي او سمو رايو تر بیلولو وړاندې لومړی برخه نتیجې اعلان کړې ده. د ولسمشرۍ بل کاندید ډاکټر اشرف غنی احمدزی بیا هیله ښودلې چې ډیر ژر به جالي رايې او سمې رايې سره بیل کړل سي چې دغه په وینا ولس خبر سي چې دا کار له قانون سره سم سوی دی. دا لاغورو صدا چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د یک شنبه په ورځ له شپږویشت ولایتونو څخه د لس فیصد رایو نتیجې اعلان کړې. د دې نتیجو له مخې عبدالله عبدالله پر لومړي، ډاکټر اشرف غنی احمد زی پر دویم او زلمی رسول پر دریم نمبر دی. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی وویل چې راتلونکي نتیجې په اسانۍ سره په دې کې بدلون راوستلی سي چې څوک مخته او څوک شاته دی. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د شفافو انتخاباتو ټولنه د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال د درغلیو په اړه خپلې وروستۍ موندنې نن اعلان کړي. د دې ټولنې مشر محمد نعیم ایوبزاده مشال ریډیو ته وویل چې تمه لري د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون د بېطرفۍ په ساتلو سره ټولې هغه درغلۍ ارزوي چې د دوی په راپور کې اشاره ورته شوې ده. هغه وویل دی وای موږ نن یوه اعلامیه خپرو چې د درغلیو سرغړونو او د انتخاباتو په ورځ د نورو ستونزو په اړه یو بشپړ تصویر د رسنیو له لارې خلکو ته وړاندې کړو. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون د یک شنبه په ورځ وویل چې 1392 شکایتونه په رسمي ډول له دوی سره ثبت شوي دي چې پکې د 1870 په لومړي درجه کې راځي. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا په اوکراین کې د مخ پر زیاتېدو کړکېچ په اړه د روس په غوښتنه یو بیړنۍ غونډه کړې ده. دا لږ وروسته ده چې د اوکراین لنډمهاله ولسمشر الیگزندر تورنیخوف او روس پلوه کسانو ته تر نن ورځې وخت ورکړ چې وسلې وغورځوي او په ختیځو ښارونو کې هغه ودانۍ پرېږدي چې دوی نیولې دي. الیگزینډر تورنیخوف ویلي که د روس پلوه کسان داسې ونه کړي نو به د ترهګرو پر ضد له داسې عملیاتو سره مخامخ سي چې پوځ به هم پکې شامل وي. په ملګرو ملتونو کې د روس سفیر ویتالي چورکین وویل چې د اوکراین د اعلان د حیران کړی دی. هغه وویل اوکراین باید له زوره کار وانخلي او د دې هیواد د ختیځ له خلکو سره رښتونی مذاکرات وکړي. خو په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سمنتا پاور وویل په اوکراین کې ناکراری بالکل په لاس جوړ کړل سوې ده چې روس لیکلې او رامنځته کړې ده. هغې وویل دا وایي امریکا له اوکراین سره ولاړه ده او له دې بنیادي اصول سره چې د اوکراین راتلونکی باید په هر صورت د اوکراین خپل خلک وټاکه. په ملګرو ملتونو کې د اوکراین سفیر یوری سرګیوف هم وویل چې په اوکراین کې دا کړکیچ روس رامنځته کړی دی. هغه پر روس ژغ وکړ چې په سمدستي توګه د اوکراین د ځمکني یووالي تر پښو لاندې کولو لپاره دي ګامونه ودروي. او رپورټونه وایي چې د عراق په شمال کې په دوو بیلابیلو بریدونو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. تر ټولو خونړی برید کرکوک ښار ته نږدې د پولیسو پر یو پوسته ځانمرګي برید و چې د رپورټونو له مخې لس تنه پکې وژل شوي او تر لسو زیات ټپیان دي. په عراق کې په دې وروستیو کې بریدونه زیات شوي دي چې زیاتره وخت پکې امنیتي ځواکونه او شیعه مسلک مسلمانان په نښه کېږي. هلته ناکراری له دې کبله راپورته شوی دی چې سنی مسلک عرب کلیتونه وایي شیعه اکثریت لرونکي حکومت امنیتي ځواکونه له دوی سره سم چلند نه کوي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې په عراق کې په 2013 کال کې 8,868 کسان وژل شوي وو. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال لرونه اورېده چې بورېوال ککړو لاندې کول اورېدونکو په روان خبرونه کې نور راپورونه ترڅنګ دغه راپورونه هم اورېده شي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر وایي طالبانو سره په مذاکراتو کې هیڅ خنډ نه دی راغلی او څو ورځو کې به د دواړو ډلو ترمنځ ملاقات وشي. د طالبانو خپلمنځي جګړه آیا امن مذاکرات اغیزمن کولی شي؟ یو کارپو وایي
دا جګړه چې روانه ده دا د مسعود قبیلې ترمنځ چې کوم ګروپونه دي د هغوی په منځ کې روانه ده او زما په خیال د دې دغه خبرو اترو سره دونه تعلق نشته.
او په پښتونخوا کې د جګړې او ترهګرۍ له کبله د ټولو نه زیاتې ښځې اغیزمنې شوې.
د هغو په سر سوري نشتي، د تمایي خلک نشتي او بچی دې دې په خپل حالات پتا چې دې ستې ستې دې په مونیټری حواله سره دا غو حالات څنګه دي.
او په بنو کې دې ادبي میله حال هم درکو
دا په خاص به یو بډیر جوړوم یاد ساته د دې خپل درد نو تصویر جوړوم یاد ساته.
زمنګ په ونې ځ خبرونه ستونزو سرکار کې به د پیښور په امنیت باندې خبرې کوو تر پای د مشال ریډیو سره. راز زمونږ لومبه موجوده تیر مخام په اسلام آباد کې خبري غونډه سره د خبرو په وخت د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویل دي چې طالبانو سره په مذاکراتو کې هیڅ خن زن نه درغلي او سورځو کې د دوه ډلو ترمنځ ملاقات متوقع دي. خبري غونډه ته د داخلي چارو وزیر وینا وا چې طالبانو سره په مذاکراتو کې د سیاسي او فوزي مشروالۍ ترمنځ هیڅ اختلاف نشته. نور حل اسلام آباد رابعه اکرم خان په دغه راپور کې راکړي.
تیر ماښام پنجاب هاوس اسلام آباد کې یو خبري غونډې ته د خطاب په وخت د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان وینا وه چې حکومت غیر عسکري طالبان په سره د سلام مشورې نه پس پریخي دي. د خبري غونډې ته زیاته کړه چې طالبانو سره مذاکراتي عمل د ځنډ ښکار نه دی او یو څو ورځو کې د دواړو ډلو ترمنځ یو ملاقات متوقع دی. د خپلو خبرو کې دا هم اویل پوز اعتماد کې اخصو بغیر د قیدیانو پریښودل عمل کې نشي راتلی او مخکې چې کم قیدیان هم پریښودل شوي دي هغه کې د پوز اعتماد ترلاسه کړی شوی و. چې پوځ او حکومت دواړه مذاکراتي عمل په یو ځای مخ په وړاندې بوزي او په دې پوځ او حکومت کې هیڅ اختلافات نشته. د دې په وینا چې تر اوسه 19 قیدیان پریښودل شوي دي او د ټولو تعلق مسعود قبیلې سره وو. چودري نثار علي خان دا خبره هم رد کړه چې د طالبانو یو کمانډر پریښودل شوی دی. دوی وویل چې د حکومت مخالفي پروپاګنډي دي. د داخله چارو وزیر خپل خبرو کې زیاته کړه چې هغه ته امید دی طالبان به هم ځینې خلک په فوري توګه پریږدي. چودري نثار علي خان اسلام آباد سبزي منډي د ماکی په اړه وویل چې طالبانو هم د مزمت کړی دی. دوی وویل چې د اسلام آباد سبزی منډی د تفتیش نه مطمئنه دی. په دې خبري غونډه کې دا خبره هم رد کړه چې د بلوچستان یو وسلوالې ډلې دا کاروایی کړې ده. د په وینا چې حکومت د دې پیښې اصل محرکاتو پورې رسیدلې دی. اسلام آباد سیکیورټي په اړه د یو سوال په جواب کې ده وویل چې حکومت پنجاب نه دې لپاره ایلیټ فورس غوښتی دی او رینجرز ته هم په باقاعده توګه ذمېواري ورکړې ده. خبري غونډې ته چودري نثار علي خان دا وینا هم و چې تر هغه خلاف کاروایانو کې صرف پوست پولیس او سیکیورټي فورسز یوازې کامیابی نشي ترلاسه کولی، بلکې دې لپاره د کام یو کېدل هم ضروري ده.
هم په دغه موضوع کې پاتې کیږو. په دې وروستیو کې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړو راپورونه راغلي دي. څېړونکي وایي چې د دې نښتو وجه دا ده چې د تحریک طالبان د چتر لاندې ځینې وسلوالې ډلې نه غواړي چې د پاکستان حکومت سره خبرې وکړي. دا نښتې به تحریک طالبان پاکستان څومره کمزوري کړي او آیا په دغه مذاکراتو بس اغیز لري او کنه؟ په دغه اړه د بشیر ګواخ راپور اورو.
د دې نښتو رپورټونه په داسې حال کې راځي چې د پاکستان حکومت د تحریک طالبان سره د سولې لپاره خبرې کوي. څېړونکي وایي چې د طالبانو ترمنځ دا نښتې د مذاکراتو په سر د اختلافونو له وجې دي او د پاکستان د حکومت د مذاکراتو کوشش ته خطر جوړېدای شي. خو د پاکستان د پوځ پخوانی افسر بریګیډیر محمود شاه بیا دا نه مني. هغه وایي که څه هم د جګړو له وجې د تحریک طالبان پاکستان قوت کمزور کیږي، خو د مذاکراتو لپاره به کوم خنډ جوړ نه کی.
دا جګړه چې روانه ده دا د مسعود کبیری ترمنځ چې کوم ګروپونه دي دا هغوی په منځ کې روانه ده، او زما په خیال د دې دغه خبرو اترو سره دونه تعلق نشته. په دې وجه باندې زه وایم چې دا په دې خبره مننه چې حکومت سره خبرې کیږي یا نه کیږي، لیکن دا دا چې دا مسعودو کې دننه چې کوم قوت چې د دې آغاز کمزوري کیږي، نو اوس زما په خیال دی کې لیډرشپ نشته.
طالبانو تر اوسه پورې د خپل منځیو جګړو په اړه څه نه دی ویلي. یاد دی چې تحریک طالبان پاکستان د سوات ملا فضل الله څخه مدمخ کې د حکیم الله مسعود پر ځای خپل مشر وټاکه. حکیم الله مسعود په یو ډرون برید کې وژل شوی وو. د امنیتی چارو کارپو بریګیډیر محمد صاد وایي ملا فضل الله د خبرو په حق کې نه دی، خو په وزیرستان کې میشته ځینې وسلوالې ډلې غواړي دا مسله د امن د مذاکراتو د لارې حل شي. داغه په خبره طالبانو کې د مشرۍ په سرو اختلاف چې اوس د نښتو په صورت کې راښکاره کیږي. بریګیډیر صاد زیاتوي چې شمالي وزیرستان کې موجودی القاعده او حقانی ډلې کوشش کړی چې د طالبان ترمنځ مخالفتونه او جګړې ډېرې اوږدې نه شي.
دې کې داسې ګروپونه وو چې هغوی نه غوښتل چې دا لیډرشپ دی د نارت وزیرستان نه چې کوم بیا بارته وځي هلته د لاړ شي، نو دلته سر خفګان دغه خلکو ترمنځ هم چې کوم دی نو خفګان دی. دې کې داسې ګروپونه شته چې هغوی وو چې پاکستان سره لاس نه دی ټول پکار او دا زموږ مفادو کې نه دي، باقي چې کوم دی سبکې جګړې کول غواړي. مداخلت خو وخت په وخت کېږي، القاعده شوه یا د حقانی شبکه شوه، دوی به پکې منځ کې دغه کړي چې دلته اسنه که جګړه توده شوه دلته او دلته زیات مرګ جوبله شروع شو، دغه بیا پاکستان مداخلت کولی چې د هغې په مفاد کې دا نه دی چې دلته پاکستان فورن مداخلت وکړي چې د هغې له مشکلات پیدا کېدی شي.
د پاکستان د کورنو چارو وزارت ویلي وو چې دې ملک کې خوښه 50 وسلوالې ډلې موجودې دي چې بریګیډیر صاد وایي تحریک طالبان پاکستان په دې ټولو واک نه لري. د هغه په وینا نو ځکه ورسره د خبرو کولو کومه ګټه نشته. بریګیډیر صاد زیاتوي چې پاکستان باید خپله پالیسي بدله کړي او د ترګرې په وړاندې جګړه کې له خلوص ډک ګامونه واخلي.
دنیا داسې اسانه نه ده چې بس داسې ما خبرې شروع کړې او بس هر یو سری وسله کې خو په قلار کې ناست دغه نفس امونه مان راغی. دا ډېره پېچیده مسله ده، دومره اسانه سره حل کېدو والی نه ده. د دې اوس هم سټراتیجي جوړه کړی او لس کاله په نور لګي، 15 کاله په نور لګي. پیدا دی یو ریجنل کانټیکسټ هم دی، مطلب چې یو منطقوي دی، یو حل هم پکار دی چې افغانستان کې جنگ ټوټي دلته به څنګه مکمل طور باندې آرام. دغه کې هم پاکستان د لوګو ته کې دغه پکار دی. فی الحال ماته دغه اخبار هم دغه نقطې شرف مخکاري دا قابلیت نشته چې دې په دغه معاملو باندې ځان پیږي.
یاد دی وی چې تیر ورځ د پاکستانی حکومت سره د خبرو لپاره د طالبانو د کمیټې رابطکار یا کوارډینیټر مولانا یوسف شاه مشال ریډیو ته ویلی وو چې د طالبانو خپل منځي جګړې به په مذاکراتو کوم اغیز ونه لري او ډیر زر به د امن دا خبرې چې په دې وروستیو کې ځنډیدلې بیا شروع کړي.
تاسو ستونزې
ورنه تا کال جونیو سوګي داخلي ورکو
خلک چې بیا بیروزګار دي نه
ویلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګټمې د وځي
د غریبانو ته پوس کوڅوګ نه
مشال شتکنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ پنې غځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل پورز.
په خیبر پختونخوا قبایلی سیمو کې د نامنه او د ترهګرو بریدونو له کبله ګڼ شمېر ښځې کونډې شوې دي. په دغو کې زیاتره چې پخوا له کورونو نه هم نوې راوتلې اوس په کار کولو مجبوره شوې دي. د فرهند اسد راپور اورو په دغه اړه باندې.
په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د 1300 کلونو راهیسې د نامنه پوځي عملیاتو او بمی حملو له وجې یو شمېر ښځې کونډې شوې او ډېرو پکې د خپل کورنیو د ګټې یوازینی غړي هم بایللې دي. ایکسپریس ټریبیون لیکي په خیبر پختونخوا او فاټا کې ګڼ شمېر ښځې چې په خوا له کورونو نه هم نوې راوتلې اوس په کار کولو مجبور دي. د یو ایس آی ډی لخوا په تیره میاشت کې په یو پروګرام کې د خیبر ایجنسۍ یو اوسیدونکې رفت بیبي وایي دې کله دا فکر نه و کړی چې با خپل بچی په خیرات لویوی. د هغې خاوند په ځان مرګي حمله کې په پخو مازوره شوې ده. دا شان ایکسپریس ټریبیون د 400 د یوې خزي عالیا توفیل ذکر هم کوي چې خاوند یې په 2009 کال کې په یو بمی حمله کې وژل شوې. وای دا درې بچلري او اوس د هغوی لپاره په کار کولو مجبوره ده. د سوات خیر خیګړې یو کارکونکې عفت ناصر وای په سوات کې د 2009 کال په لومړۍ ورځو کې د داسې ښځو سره سره سمرسته وشوې خو باید حکومت تدوی د روزګار د مسلو د حل لپاره کار وکړي.
تاسو څنګه چې وس هغه مشکلات کو نشتی لکه کم چې لکه د تیر راو د پښتو ماغه مشکلات وکنه خو هغه مشکلات چینج پدې دي چې لکه د هغه په سر سورې نشتی د کمای خلک نشتی او بچی دې چې د خوافا حاصل پتا شي دي چې څه دې دې په مونیټری حواله سره دا غو حالات څنګه دي.
په تیرو نږدې کلونو کې نه یوازې خزو د خپل کورنو سړی غړي په بمی حملو او یا پوځي عملیاتو کې وبایلل بلکې دوی په کړه کولو هم مجبور شوي او ډېرې اوس هم د خپل کورونو نه لري په کیمپونو او یا نورو ځایونو کې ژوند کوي. د خزو د حقوقو د خوندي ساتلو د غیر سرکاري ادارې عورت فاونډیشن یو کارکونکي سایما منیر بیا وایي په تیرو حالاتو کې ډېرې ښځې او ماشومان لا درکه شوي هم دي او زیاتره د مالی مسلو له وجې د مشکلاتو سره مخامخ دي.
داسې کیسې اوس موږ ته رپورټ کیږي چې څوک دا غوي دا وایي چې ماشومان او ښځې چې دي غیب شوي دي. هغه دلته نه د مدد په نامه خلکو دلته نه وړي دي هغه ښځې او ماشومان. خو مسله دا ده چې دا رپورټ شوی نه دي. ډېر نه مسله دلته د ښځو باره کې ده. هغه د عدم تحفظ مسله ده.
د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی لپاره د خیر خیګړې سلاحکار ډاکټر مهرتاج روغانی وایي په صوبه کې د داسې ښځو شمېره زیاته ده چې په بمی حملو او یا نورو داسې پیښو کې خاوندان وژل شوي دي او زیاتوي د خیر خیګړې او د ښځو د پرمختګ محکمه پر دې کې لګیا ده څنګه دغه ښځو سره مالی مرستې وکړل شي.
هغه یو فنډ لګه 50 کروڑ والا انډاومنت فنډ دی ته وایي. دا د دې کونډو لپاره دی صرف او د ډیسیبل لپاره. اوس موږ هغه کې یو بورډ آف گورنر جوړ شو او هغه بورډ آف گورنر کې موږ پیزه لس کسان یو نه کې موږ میټینګونه شروع کړو. هغه کې موږ رائے عمل ښه کړو کنه چې دا پنځوس کوره خو ډېر هم خو لږ هم دي چې موږ خلکو ته والو دا خو به موږ نه ډېر زر خلاص شي. نو آیا موږ څه وکړو چې نو زمونږ دوه درې میټینګونو که موږ دا وکړه چې کنه ډېرې بوډۍ ګانې کوم دې کې ځان نه نشي ګټلې هغه د خو به موږ خیر دې نقد ورکړو. خو چې رنې ته ولې جنګ کوم دې نو موږ په خیر عادت کو زمنګ وای چې بدل جوړ نشي چې یانګ کون دي ځوانانه کون دي چې اخیرا موږ سکل خو.
ډاکټر مهرتاج وای د پښتنو په سیمو کې د خرابې امنیتي وضع له امله یو شمېر خزو د خپل کورنۍ او سړي غړي وبایلل چې اوس ته خزي په کار کولو او یا په سوال مجبور دي. نو ځکه دوی کوشش کوي چې داسې خزو د روزګار لپاره زیات کار وکړي. د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاو کم یو لس بجې
د مشال مارکا
په یو نیمه بجا
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه دوه بجې
زما کور زما کله
په پاو کم سلور بجې
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلور بجې
د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي ځینې د پارلمان غړي وایي چې خیبر پښتونخوا لپاره نوې ټاکل شوی گورنر به سیمو ته ورپېښې ستونزې هوارې کړي. خو بیا ځینې غړي وایي چې حکومت دې د قبایلي سیمو د احساسي محرومۍ ختمولو لپاره هم د قبایلي سیمو نه گورنر منتخب کړي. په دغه اړه له اسلام آباد احمد الله نور حال کوي.
سردار مهتاب احمد خان عباسی د خیبر پختونخوا نوی گورنر ټاکلې شوې ده. څوک چې بعد راتلونکو نهه پورز د خپل څوکۍ سوګند پورته کوي. د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکو د پارلمان غړي د نوی ټاکلې شوی گورنر نه څه توقعات لري؟ په دې اړه چې کله مشال ریډیو د قبایلی سیمو د پارلمان غړو سره تماس ونیولو، نو د جنوبی وزیرستان نه منتخب د قومي اسمبلی غړی محمد جمال الدین وایي چې نوی گورنر لا پکار دی چې د قبایلو په حواله دی په هر فیصله کې موږ سره سلا مشوره کوي.
لکه څنګه چې موږ د مخکې گورنر سره آمد او ربط شي په مشوره ورکولو کښې او یا په ملاقاتونو کښې څه قسم ته موږ ته اسانی وه، نو موږ دا امید دی چې دا نوی گورنر هم د قبایل نمایندګانو په هغې قسم باندې رهنمایي حاصلوي. موږ امید دغه دی چې په دغسې به دا صلاحیتونه وي چې دا یې د قبایلو مشکلات دي دا په ښه انداز حل کړي. او ورسره ورسره د تاسو په وسط سره زه دا مشورې ورکول هم غواړم چې دا د قبایلو کوم نمایندګان دي هغه دا په احتمال چې اخلي د اسره دا بار بار مشورې کوي، نو بیا به دته انشاءالله تعالی د منصب کوم حقوق دي د هغې به چلولو کښې به ډېره اسانی وي.
د خیبر ایجنسۍ نه منتخب د قومي اسمبلۍ غړی الحاج شاجي ګل وایي چې د نوي ټاکلې شوي گورنر نه موږ دا توقعات لرو چې قبایلو ته ورپېښو مسلو حل کې به خپل کردار په ښه شان ولوبوي.
نوی گورنر صاحب نه دا امید او توقع زکا دا چې دا په خپل ایڈمنسٹریٹر پاتې شوی دی، فیڈرل منسٹر پاتې دی. بل خبره دا چې د قبایلو نام دا سنا سپری وجه خبر دی چې کیپی کی چیف منسٹر پاتې شوی دی. کیپی کی چیف منسٹر هم داسې وي لکه یو قسم له نیم د قبایلو سره یې تعلق پاتې شوی وي، ځکه چې کومو مسایلو خبرې چې راځي نو هغه ټولو نه خبر دی. انشاءالله چې مونږ قبایلو دا امید دی چې دا زمونږ د قبایلو د ښه مستقبل دپاره او د قبایلو د امن امان مسله د کومه ای ډی پیز به حل کول دي هغې بره به ښه رول ادا کړي.
د باجوړ ایجنسۍ سره تعلق لرونکی د پاکستان پیپلز پارټۍ پخوانی د قومي اسمبلۍ غړی اخونزاده چټان وایي چې د قبایلو احساس و محرومۍ ختمولو لپاره حکومت له پکار وو چې د قبایلي سیمو نه یې څوک گورنر منتخب کړی وی.
زما په خیال د پاکستان په تاریخ کې به دومره زیات وخت چا نه تېر کړی څومره چې د سند گورنر تېر کړ، خو د دې وجې نه چې که دا موږ لرې کړو ایم پي ایم والا چې کوم دي یا مهاجر چې کوم دي هغو کې به احساس محرومي راشي. دا هغه وجې نه په سند کښې خو هغه گورنر ساتلی شوی دی، خو چې تېر حکومت د قبایلو د احساسي محرومۍ ختمولو دپاره یو قبایل گورنر جوړ کړو، قبایل گورنر اوس د موجوده حکومت لرې کړو او بل گورنر صاحب یې واخېسته، ضرور په قبایلو کښې به په دې وجه پریشاني مې خفګان به مې پېي چې زمونږ کوم گورنر وو یا په کار دا وی که بل گورنر یې اخېستی نو چې هغه هم د قبایلو نه اخېستی.
یاد دې وي چې پخوانی گورنر انجینیر شوکت الله چې تعلق یې هم د قبایلي سیمو سره و د تېر کال په دویمه میاشت کې گورنر ټاکلی شوی و او نوموړی د یو کال څخه زیات په دې چوکۍ پاتې وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غې نه بس د ډیسټریکټ کې
منګل ته دې کې کوم دې هم بس
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
ایکسپریس ٹریبیون رسپانې په خپل یو راپور کې لیکلي دي چې د تحفظ پاکستان قانون رامنځته کولو هیڅ ضرورت نه و. د لیکوال په خبره دا د بشري حقونو د ترړلو یو کوشش دی. بشیر ګواخ دغه راپور کتلی دی او تاسو ته ترې مهمې ټکي وړاندې کوي.
ایکسپریس ٹریبیون رسپانې لیکلي چې د پاکستان د چیف جسټس تصدق حسین جیلانی دا کار د ستایلو وړ دی چې دې وروستیو کې د بشري حقونو د سرغړونو د مخنیوي او په ټولنه کې د برداشت د رامنځته کولو په اړه خبرې کړې وي. په مقاله کې راغلي چې دا ښه خبره ده چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په اړه سو موټو یا از خود نوټس اخیستل کیږي. په ادارې کې وړاندې ویل شوي چې دغسې ګامونه کولی شي د بشري حقونو د سرغړونو په کموالي کې مرسته وکړي او په دې توګه د جرمونو مخنیوی وشي. ایکسپریس ٹریبیون ورسپانه لیکي چې چیف جسټس تصدق حسین جیلانی ټینګار کوي چې پاکستان کې د ثبات او امن ساتلو لپاره باید آئین عملی شي او که هر څه د آئین لاندې راشي نو قرارې به هم ورسره راستون شي. د ورسپانه په خبره دا په داسې حال کې ده چې په دې ورځو کې پر تحفظ پاکستان آرډیننس ډیر بحث روان دی. پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو ویلي چې دغه بل به سینیټ کې رد کړي او په قانون به یې بدلېدلو ته پرې نږدي. تحفظ پاکستان بل کې امنیتی ادارو ته ډیر اختیار ورکړل شوی او دوی کولی شي یو مشکوک سړی د عدالت له حکم بغیر د یوې مودې لپاره په جیل کې وساتي او یا هم مشکوک کس ځای په ځای په ډزو ووژني. د دې ترڅنګ پکې ځینې نورې خبرې هم دي چې د بشري حقوقو ادارو په سخت خفګان خودلې. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې لیکلي چې بلوچستان کې لاوار د مخه په زرګونه خلک په زور غیب کړل شوي او دې قانون سره به د نورو خلکو غیبولو ته لار هواره شي. لیکوال لیکي دې خبرې ډیر خلک پریشانه کړي او دا د پاکستان د بشري حقوقو څخه د سرغړونو لړکی یو بل تور باب دی. په مقاله کې راغلي چې د دې قانون د رامنځته کولو لپاره حکومت د ترهګرۍ سره د مقابلې دلیل راوړي، خو د خلکو انساني حقونه ترړلو معنا دا ده چې دې ملک کې به ګډوډي رامنځته شي چې د زغملو نه ده. په اداریه کې زیاته شوې چې پاکستان کې لاوار د مخه داسې قانونونه شته چې قسم عملي شي نو نورو سختو قانونونو جوړولو ته ضرورت نه پیښیږي.
په خوست کې یو ډله وسلوالو یو ځایي ناظم تختولې، د ټاکنو یو ځایي ناظم تختولې او په هغه باندې تشدد کړی دی. نوموړي کس رسنیو ته ویلي دي چې تختونکو ورته ویل چې د ټاکنو په ورځې د دوی درغلې او مخه نیولې وه. بلخوا ځایي امنیتي چارواکو ډاډ ورکړی چې د دې پیښې عاملین بنیسي او د قانون منګولو ته به سپاري. په دغه اړه نجیب الله لوخیل نور تفصیل راکړي.
د خوست ښار څخه یو ډله وسلوالو او زورواکو د ټاکنو یو ساحوي ناظم تختولی او د ښار څخه یې د باندې سیمې ته په زوره لیږدولی و. نوموړی کس چې علي ګل مر نیازی نومیږي په ټاکنو کې د ځاځي میدان ولسوالۍ په یوه ټاکنیزه حوزه کې د ناظم په توګه دنده درلوده او د ټاکنو کمیسیون سره د شوي قرارداد له مخې تر ټاکنو وروسته هم د یوې مودې لپاره نوموړي دنده پر غاړه لري. علي ګل مر په خوست کې د یکشنبې په ورځ په یوه خبري ناسته کې د رسنیو استازو وویل چې وسلوالو د شنبې په ورځ د خوست ښار له منځه په زور وتښتو او د تښتونې په جریان کې سخت وهلی ډبولی دی. نوموړي وویل چې ده ته تښتونکو وویل چې تا د ټاکنو په ورځ د دوی د درغلۍ
جنوبی سنڈے مزاحمت او سمره چې دا کس ما پیژند د خیال مرجان په نوم یو کس و چې د انتخابات پر ورځ موږ مرکز ته راغلی وو او د په خوست کې د زلمی رسول د ټاکنیز کمپاین یو ناظر وو. یو لوخه ګمارل شوی وو.
علي ګل مار وړاندې ویل چې د انټرنیټ لاري د ولسی جرګې د وکیل خبرې خبرې کړې چې له دې غوښتل د دوی د نومان په ګټه کار وکړي. نو ممکن د سره شوی برخورد له دې خبرې سره تړاو ولري.
نو دې زمینی دا هم ویل چې په انټرنیټ کې ځینې خبرې د وکیل خبرې هم خبرې شوې وي چې په خبرو کې دغه وکیل غوښتنه کوله چې زه د دې په ګټه کار وکم. چون ما خبرې کړې او لږ وروسته د ځخکاري چکس لامل دی هو خبرو په نتیجه کې و چې د فزیکی برخورد ته مجبور شو.
د ولایت مقام مطبوعاتي مسول او ان مبارز محمد زدران ویل چې ولایت مقام دی او رسمي مکتوب لاري امنیتی او کشفي ادارو ته دنده سپارلی چې د دې پیښې عاملین پیدا او تر قانوني پوښتنو لاندې ونیسي.
موږ هم د دوی د عارضې په اساس باندې امنیتي او کشفي ځواکونو ته د یو مکتوب په اساس باندې لارښوونه کړې چې دغه کسان چې هر څوک وي پایدای کی او د قانوني پوښتنو لاندې ونیسي.
په خوست کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون سرپرست شفیق وفا وویل چې دوی دا موضوع د مرکزی حکومت سره شریکه کړي او د هغوی د لارښوونو په رڼا کې به اجراءات وکړي. بلخوا خوست امنیه قمندان د یکشنبې په ورځ د نوموړي ولایت د ملکي او پوځي چارواکو سره په یوه ګډه ناسته کې رسنیو ته وویل چې کشفي ادارو ته یې دنده سپارلې چې د پیښې عاملین ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. نوموړي ټینګار وکړ چې په هیڅ قیمت به چاته اجازه ورنکړي چې د ښار عامه نظم او د ښاریانو فردي خوندیتوب ته زیان ورسوي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اردن کو مشال ریڈو دغه درنګ شه بیل په پختونخوا کې د سحر لسنی بجې کې دن کې دی د بوروال کاکل نه مهم خبرونه ورو د خبرونو رسترته د قامی او نړیوالو مطبوعاتو بر نه مهم برخه وړاندې کو زمونږه ونی ز خبرونه ستونزې سرکار به هم اورې خړومبې د دې خبرونه
د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر چودھری نثار علی خان ولیدی چې د حکومتي استازو او طالبان ترمنځ به ډیر ژر ملاقات وشي. چودھری نثار علی خان د سرګندونې تیر ماښام په اسلام آباد کې یو خبري غونډه ته د وینا پر مهال کړی دی. هغه ویلي چې له طالبانو سره په مذاکراتو کې هیڅ ځنډ نه دی راغلی او په څو ورځو کې د دواړو ډلو ترمنځ یو ملاقات متوقع دی. د افغانستان ولسمشرۍ ته ولاړو کاندیدانو غوښتنه کړې ده چې جعلي رایې دې ژر تر ژره له سمو رایې جلا کړل شي. د لغو وروسته ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د یکشنبې په ورځ له شپږو ولایتونو څخه د 10% رایو نتیجې اعلان کړې. د دې نتیجو له مخې عبدالله عبدالله پر لومړي، ډاکټر اشرف غنی احمدزی پر دویم او زلمی رسول پر دریم نمبر دی. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د شفافو انتخاباتو ټولنه د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال د درغلیو په اړه خپلې وروستۍ موندنې نن اعلان کړي. د دې ټولنې مشر محمد نعیم ایوب زاده مشال ریډیو ته وویل چې تمه لري د انتخاباتو شکایتونه د اوریدو کمیسیون د بې طرفۍ په ساتلو سره ټولې هغه درغلۍ وارزوي چې د دوی په رپورټ کې ورته اشاره شوې ده. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا په اوکراین کې د مخ پر زیاتېدو کړکیچ په اړه د روس په غوښتنه یو بیړنۍ غونډه کړې ده. د لغو وروسته ده چې د اوکراین لنډمهاله ولسمشر الیگزندر تورنیخوف روس پلو کسانو ته تر نن ورځې وخت ورکړی چې وسلې وغورځوي او په ختیځو ښارونو کې هغه حکومتي ودانۍ پرېږدي کومې چې دوی نیولې دي.
مهم خبرونه مور د اردن کو سر د اسلام آباد ته چرته زمو همکار احمد الله زنی پاکستانی مطبوعات کتل دی او تاسو ترې مهمه برخه وړاندې کړئ.
جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې ګیل پاکستان نومي ایوي غیر سرکاري ادارې په خپل کړي سروي کې ویلي دي چې د مسلم لیگ نون د حکومت کارکردګي د پیپلز پارټي د تیر حکومت په مقابله کې خدا او مجموعي کارکردګي په لحاظ سره موجوده حکومت په درجه بندۍ کې 9.5% اضافه شوې ده. اداري لیکي چې د مسلم لیگ نون په حکومت د اولس اعتماد کول یو مثبت ګام دی، خو حکومت لپاره کار دي چې اولس مشکلاتو کمولو لپاره خپل کارکردګي نور هم ښه کړي. د حکومت د معاشي حکمت عملي له ته پاکستان روپی په قدر کې 10% اضافه شوې ده، خو دغه مقدار سره نه خو د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې کمی وکړی شو او نه نورو مصنوعاتو په نرخونو کې. حکومت له پکار دی چې ډالر په نرخ کې د کمی فائده په فوري توګه ولسته ورسوي. ادارې لیکي چې د 10% جنرال سیلز ټیکس په ځای 0% ساده ټیکس لګولو خبرې روانې دي. که حکومت داسې وکړي نو یو خوا به په نرخونو کې 10% کمی وشي، نو بل خوا به د جی ایس ټی پیچیده نظام نه هم خلک خلاص شي. دې سره سره حکومت له داسې ګامونه اوچتول پکار دي چې د خلکو امروزه مسلې ورسره حل شي. دنیا ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې قومي اسمبلی کې اپوزیشن لیډر سید خورشید شاه ویلي دي چې جمهوریت او نواز شریف حکومت ته هیڅ خطر نشته، که جمهوریت ته خطر راپیخه شو نو د حکومت مرسته به کوي. اداري لیکي چې تیرو څو ورځو نه ځنې خلک د فوز وقار په خطر کې دي او دې بهاله لپاره پر ازم یو د سرخط لاندې لیکل شروع کړی دي او دراتلونکو منظرکشي په داسې ډول کوي چې ګنې داسې ښکاری چې د حکومت یو دوه وزیرانو د ځنې بیانونو لوجې د جمهوریت وجود ته خطر ده او دې منظر شی لوجی یو عام وګړی چې د سیاست نه دومره نه دی خبر ته د صورتحال نه پریشان دی، ځکه چې عام اولس کڼی چې د غربت غټه وجه امریت دی. ادارې لیکي امریت څومره هم د نیک او پاکو خلکو وي، خو جمهوریت متبادل نشي کېدی. که جمهوری حکومت چلن صحیح نه وي نو د ووټ په ذریعه دا بدلېدای شي، خو امریت اولس له څه ورکړی دی. ملک دوه ټوټې کړو، ترهګری راغله، د بجلی او لوډ شیډنګ عذاب یې په خلکو نازل کړو، کرپشن زیات شو، نو دغه وجه ده چې یو عام تن امریت نه خوښ خوی. اداري لیکي چې اپوزیشن لیډر خورشید شاه دا بیان چې حکومت ته هیڅ خطر نشته نو وروستو ولست به دا اطمینان رسیدلې وي چې سیاستدانانو د تیرو واقعاتو نه زده کړه کړې ده او هغوی پوه شوي دي چې جمهوریت د خطراتو نه بچ کولو لپاره ضروری ده چې خپل میس کې اتحاد پیدا کړي. که په تیرو وختونو کې هم سیاستدانانو د داسې یووالي مظاهره کړې وي نو دې ملک کې به هیڅکله هم امریت نه وي راغلی.
او د نړۍ مطبوعات
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د یو ماشوم پر ضد د اقدام قتل د مقدمې له وجې د هیواد په عدالتي نظام سخت نیوکې کیږي. بلخوا ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه په یو مقاله کې راغلی دی په افغانستان کې د کامیاب انتخاباتو باوجود خبرې دي چې د دې هیواد اثبات تور پورې اړه لري. د دغه دواړو مقالو مهم ټکی د اسرائیل الله مومن نو
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې عدالت په یو نه همیشتنی ماشوم د اقدام قتل لګیدلی تورونه ختم کړی دي. په مقاله کې راغلی دی د یو ماشوم پر ضد د دې عجیبه کیس له وجې د پاکستان په عدالتي نظام سختې نیوکې کیږي. د روان کال په لومړۍ میاشت کې د لاهور ښار په یوه سیمه کې د بجلی د کمپنۍ چارواکو د ځینو کورونو څخه د غلا بجلی بند کړه. نو دغه کورونو خلکو د بجلی په چارواکو د کاڼو ګزارونه وکړل. همدارنګه له دې وروسته پولیسو د یادې سیمې د ډیرو کسانو پر ضد ایف آی آر درج کړو چې پکې دغه د نه میاشتو ماشوم هم وو. په مقاله کې راغلی د یو وړوکي ماشوم پر ضد مقدمه ښایي چې د پاکستان په عدالتي نظام کې دومره نیمګړتیاوې دي چې ماشومان هم ترې نه دي خلاص. د پاکستان پر پولیسو هم انتقاد کیږي چې مناسبه تربیه او پوره سامان نه لري. زیاتره پرې دا تورونه هم لګي چې په خلکو تشدد کوي او رشوت اخلي. بلخو د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په یو مقاله کې راغلی دی په خوانیو او وسنیو یو شمېر بهرنیو او ځایي ډیپلوماټانو خبریالانو او انتخاباتو څارونکو په افغانستان کې روسي انتخابات د دې هیواد د ثبات لپاره ډېر مهم بللی دي. خو دې باوجود څلور خبرې دي چې د افغانستان ثبات ورسره تړل شوی دی. لومبای خبره د افغانستان د پوزده د مقالګون کې په خبره کې څه هم افغان ځواکونو ډیر پرمختګ کړي او په یو شمیر جنگي محاذونو یې بریاوي ترلاسه کړي دي. خو د دې باوجود افغان ځواکونو ته د استخباراتو او ترانسپورت په څنګه کې د ډېرې مرستې اړتیا ده. همدارنګه تیر کال د استخباراتو د ادارې شپږ پنځوس اهلکار چې د نشې توکو عادی وو له دندو لرې کړل شول. د غرنګ یو شمیر کسان چې رسمي تعلیم نه لري په افغان پوز او پولیسو کې برتي کړل شوي دي. دویمه خبره چې د افغانستان د بې ثباتۍ سبب ګرځېدې شي هغه د پاکستان په ځمکه د وسلوالو د پټن ځایونو ده. په مقاله کې راغلی دی چې پاکستان په افغانستان کې د هند اغیز د مخنیوي لپاره افغان طالبان یا حقانی ډلې خپلې اساسي ګڼي. نو ځکه اسلام آباد نه غواړي چې په خپل ځمکه د حقانی ډلې مرکزونه د لمنځه یوسي. په مقاله کې راغلی دی تر څو چې پاکستان په ځمکه د افغان طالبانو مرکزونه وي نو تر هغه په افغانستان کې امن نشي پرځای کېدی. دریمه خبره چې د افغانستان د بې ثباتۍ سبب ګرځېدې شي هغه دا ده چې د نړیوالو ځواکونو له وتو وروستو کېدې شي سیمه ییزې ترهګرۍ ډلې د افغانستان پر لور روانې شي. افغان چارواکي او طالب قمندانان دا وکوي چې په مارچ میاشت کې د پاکستان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د اوربند اعلان وروستو پاکستانی طالبانو خپل وسلوال په افغانستان کې ځای پر ځای کول پیل کړي دي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
اوردونکو د یوکرین د صورتحال په اړه د ملګرو ملتونو یو بیړنۍ غونډه شوې ده. دغه غونډه په اړه باندې د صالح محمد صالح راپور ورو او تفصیل نه ځان خبرو چې د کی پریکړې څه شوې دي.
په نیویارک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یوکرین په ختیځ کې د زیاتیدونکو بحران په اړه د بحث لپاره یو بیړنۍ غونډه راوبلله. په ملګرو ملتونو کې د اوکراین استازي امنیت شورا ته په خپل وینا کې وویل لخپل روسي شریکانو څخه غواړو خپل هغه عمل ودروي چې هدف یې د اوکراین مزکني بشپړتیا تر پښتنې لاندې راوستل دي. خو په ملګرو ملتونو کې د روسي سفیر ویتالي چورکین امنیت شورا ته وویل د اوکراین په ختیځ کې د حکومت لخوا د پراخو پوځي عملیاتو اعلان اندېښمن کړی دی. چورکین زیاته کړه کیف باید د دې هیواد په ختیځ کې د خلکو په وړاندې د زور کارول ودروي او یو واقعي ډیالوګ پیل کړي. خو په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سمانتا پاور وویل د اوکراین بې ثباتي په بشپړ توګه په روسیه کې دننه او د روسیې لخوا رهبري شوې ده. له بلې خوا په ملګرو ملتونو کې د اوکراین سفیر یوری سرګیف وایي د اوکراین بحران د روسیې لخوا جوړ شوی دی. دا په اصل کې د چی په ملګرو ملتونو کې د بریتانیا سفیر مارک لیل ګرانت وویل د امنیت شورا د سپورمکې تصویرونه ښیي چې له پنځه دېرشو زرو نیولې تر څلوېښتو زرو پورې روسي سرتیري چې په وسلو سنبال دي د اوکراین پولې ته څیرمه ځای پر ځای شوي دي. په ملګرو ملتونو کې د فرانسې سفیر بیا وویل د اوکراین راتلونکی باید د اوکراین د خلکو په لاس مشخص شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا وروسته له هغې د روسیې په غوښتنه بیړنۍ غونډه کوي چې د اوکراین سرپرست ولسمشر وویل چارواکي په پام کې لري چې د دې هیواد په ختیځ کې د تروریستانو پر ضد عملیات وکړي. الکساندر تورچینوف وویل چې د اوکراین د پوز له خوا دغه عملیات د روسي پلوه بلتون غشتونکو پر ضد تر سره کیږي.
سالم احمد صالح و چې د ملګرو ملتونو د یوکرین په اړه د غونډې حال راکوه. اوس د اکانومست مجلې نه یو لیکنې مهم ټکی ته وړاندې کوو چې پکې لیکل شوی دی، په پاکستان کې موجود حکومت غواړي پخوانی پوځي ولسمشر پروز مشرف ته د غداري په مقدمه کې سزا ورکړي، خو فوز اوس هم د خپل دغه مشر په شا ولاړ دی. په دغه هیواد کې دومره اسانه نه ده چې یو ریټایرډ فوجي جنرال ته سزا ورکړل شي. فرخنده اسد دغه لیکنې مهم ټکی وړاندې کوي.
د اکانومست مجله لیکي کله چې په 2008 کال کې د پخواني پوځي ولسمشر پرویز مشرف د واک موده ختم شو، نو داسې معلومه ده چې په دغه هیواد کې به اوس د پوځ واک اختیار کم شي، خو د پردی شاته اوس هم پوځ خپل پوره اثر رسوخ لري. پرویز مشرف تیر کال پاکستان ته واپس په دې خاطر راغی چې خپل سیاسي کیریئر پر مخ بوزي او د خپل ګوند مشري له دې ځای وکړي، او دا شان پاکستان ته د واپس راتګ سره په هغه د غداري مقدمه هم پیل شوه. اکانومست لیکي په پاکستان کې یو پوځي جنرال ته څوک څه نشي ویلی او نه پرې داسې مقدمې چلیدلی شي او نه یو ریټایر جنرال ته څوک څه ویلی شي، او همدا وجه ده چې زیاتره ولس داسې فکر کوي دغه مقدمه به زیاته ونه چلیږي. پرویز مشرف چې کله دا وویل دی د زړه ناروغي لري، نو پوځ یې زر تر زره مرستې لراغې په پوځي روغتون کې علاج روان دی، او داسې معلومیږي پوځ به خپل دغه پخوانی مشر یوازې پرې نږدي. اوس هم ځینې خلک داسې فکر کوي حکومت به په جنرال مشرف ته مقدمه پشا شي او هغه ته به د بهر تک اجازه ورکړل شي، خو یو مرکزی وزیر خواجه صاد رفیق وایي هغه یو غدار دی او باید له سزا سره مخامخ شي. اکانومست لیکي د موجوده حکومت داسې رویه د دوی لپاره خطر پیدا کولی شي، او دې سره د پوځ د اندېښنې هم زیاتېږي چې آیا وزیر اعظم نواز شریف واقعي هم غواړي پرویز مشرف له دغه قانوني عمل نه تیر شي او له سزا سره مخامخ شي او کنه. تیره اونۍ حکومت هغه بهر ته د تللو درخواست منظور نه کړ. د پرویز مشرف مور ناجوړه ده او هغه غواړي په دوبۍ کې له خپلې مور سره وویني. دا خبرې په داسې حال کې روانې دي چې حکومت د ناقانونه ګرځول شوي وسلوالې ډلې تحریک طالبان سره د عمل لپاره خبرې کوي، او په وز غواړي د خبرو د دغه عمل نه ځان یوې ډډې ته وساتي. که څه هم په ملک کې بمی حملې لا هم دوام لري، د اپریل په 9 نیټه په اسلام آباد کې به بمی حملې ګڼ شمېر خلکو ته مرګ ژوبله واړوله. اکانومست لیکي کچېرې د طالبانو سره د خبرو دغه عمل کامیاب نه شو، نو بیا به په وس د عملیاتو له لارې د وسلوالو ډلو د کنټرولولو لپاره کار کوي.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یوشت او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15240
او په 15340 صافي اوریدل شي.
اوردرکو ساز د پاره کلتوري او ادبي راپور په بنو کې د انجمن ترقی پسند مصنفین د سوري لاندې یو ادبی میله شوې ده چې پکې د کتابونو د مخکتنې دستورو شو، مشاعره پکې وشو، او دغه شانتي د ټنګ ټکور اهتمام پکې هم شوی وو. زمونږ همکار عمر دراز وزیر دی پروګرام نو ورغلی وو دا راپور را لګړي.
دا پروګرام په اوله برخه کې د پښتو درې کتابونو طاهر کولاچوي کولیات، تال وزیرو کې د خدای خدمتگار تحریک، او د خالد پښتون نوې کتاب د شور په نوی پړاو مخکتنې ته وړاندې شول. چادیبانو او نقادانو ګټورې ویناګانې ور باندې وکړې. د مخکتنې دستورې صدر پیژندلې شاعر تبسم مروت مشال ریډیو ته وویې انجمن د پښتو ادب لپاره دا لویه هڅه ده.
ترقی پسند مصنفین بنو ډیر زیات اخلاص او د کوششونو برکت ته د مردراز مروت صاحب انتهایی احسان ده چې د طاهر صاحب کتابونه یو ځای کړل قدرتو په شکل چې موجوده راتلونکو طالب علمانو ته کتونکو ته دا خبره اسانه کړه.
د مخکتنې د دستورې مشر میلمه پروفیسر عباسی یوسفزئی وایی دغه شان غونډې کوسه په کوسه په کار دی،
او دا کتابونه چې کم چاپ کیږي دا په کار ده چې ټول زلمی وګوري، نت باندې هم ورشي، دا په اخبار کې هم د خبرونه راشي، د ریډیو او ټلویزیون هم د خبرونه ورکی، ځکه چې ځوان کل د دې کتابونو نه خبر شي نو هغه ته به هله دې طرف ته به وهسیږي او رابه شي او دا کتابونه به واخلي و به ولولي او د راتلونکي وخت لپاره به سجده کوي.
د جنوبي پښتونخوا ځوان شاعر او لیکوال خان زومان کاکړ چې دغه پروګرام لا راغلی وو په دې موقع مشال ریډیو ته خپل احساسات داسې شریک کړل.
لبد مرغ لډیر وخت داسې حالات روان دي چې پښتانه چې دي دا لخپل بنیادونو څخه لخپل بنیادی سرچینو څخه او لخپل پس منظر څخه بیل سوی دي. مستقبل پواله د خپل پیش منظر پواله که فکر کول وي چې کم طرف ته تل پکار دي او څه کول پکار دي، د دې لپاره ضروری خبره ده چې موږ لخپل پس منظر سره لخپل بنیاد سره لخپل تاریخ سره لخپل ادبیات سره لخپل قامی سیاست سره لخپل قامی روایت سره آشنا شو.
د پروګرام په دویم برخه کې ماسخوتن د غزل شپې په نوم خوندوره مشاعره هم وشوه.
خپل سلا او پرهبر ملګری ندی خبر سنگر تدرومی او اکثر ملګری ندی خبر خپل وطن یې خېژوي نړوي خپل کورونا خپل وطن یې خېژوي نړوي خپل کورونا څوک یې خبر کړی د لخر ملګری ندی خبر راکوس خود غرور لبام شاستر کی مدیر کلا لدمر بلند ہے گلے مانن محسوس ہے گی
پاپ خائص بیو پڑیر جوڑو میاد ساتا دیخ پل درد نب تصویر جوڑو یاد ساتا زما عظیم بابا جان دخ پل سر پا بیا دے پختنو لب تقدیر جوڑو یاد ساتا
هر سوداگر پکې بدل شو رنگ واړولو دلته چا هم د دې بازار نقشه بدل نکړه.
د پروګرام دریمه برخه د موسیقۍ د پاره ځانګړې شوې وه چې د شمالي وزیرستان نماینده سندرغاړی عبدالرحمن درپخیل تر سحر پورې په خپل خواږه آواز او ساز سره محفل ګرم وساتلو او د ډولزنو د سپېتې سره راغونډو خلکو روایتي اتڼونه هم واچول. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
عمر دراز وزیر راپور مورد اوریدونکو. او اوس وخت شوی دی زمونږ د ونیز خپرونې ستونزې او سرکار په دې خپرونه کې د پیښور په امنیت باندې خبره کوو. دا خپرونه مجید بابر وړاندې کوي.
اوریدونکو د مشال ریډیو ونی د خپرونه ستونزې او سرکار کې د خپل کوربا مجید بابر نیکی هیلې او سلامونه ومنئ. د نن په ستونزې او سرکار کې به واورئ چې په پېښور کې کاروباري خلک ګیله کوي چې د خیبر پښتونخوا واکمن اتحادي حکومت د دغه ښار کاروباریانو ته په تحفظ ورکولو کې ناکامه شوی دی. د دې په خبره په دغه ښار کې د نامعلومو وسلوالو لخوا د قلنګونو سلسله هم روانه ده او هغه کسان چې د قلنګونو ورکولو نه انکار وکړي بیا په رڼا ورځ هغوی وچل کیږي. په پېښور ښار کې د کاروباري خلکو د وژنې، دوی نه د قلنګونو اخیستو او تښتولو ستونزه د نننۍ خپرونې موضوع ده.
پولیس والا ولاړ او راځي او کسان په زور پیسې لی او بیولی او بیا وایي ډزې کوي او هغه سي د حکومت څه کوي.
مونږ د هیڅ قسم تحفظ مونږ ته نشته دی. مونږ د کروڑونو د اربونو روپو ټیکس ورکو. زمونږ منډیانو کې هیڅ قسم نه ترقیاتي کار کیږي. مونږ ته تحفظ ملاوي
تقریبا 700 پورې د پولیسو زمداران چې د احتیاطي کوله یا زمداري نه پوره کوله هغه د پولیسو نه معطل کړی شي.
د کاروباری خلکو د یو شمیر ستونزو په اړه په پیښور کې د مشال ریډیو همکار شبیر جان دا راپور برابر کړی دی. راځئ چې په ګډه واورو.
په پیښور کې د تاجرانو تنظیمونو مشرانو د پندو او هشنغره کې د سبزی منډی او فروټ منډی نه یو احتجاجي لاریون تر پیښور پرس کلب پورې وکړو. په چوکیاتګر اشرف روډ باندې وژل شوی د فروټ منډی د مزدور د وژنې په ضد د احتجاجي مظاهره وکړه. مظاهرې ته وینا کوونکو د تاجرانو مشرانو وویل چې د خیبر پښتونخوا حکومت په امر ناوستو تاجرانو او عام اولس ته په تحفظ ورکولو کې په مکمله توګه ناکامه شوی دی او د الیکشن نه وړاندې چې پاکستان تحریک انصاف ګوند کومې د بدلون نارې وهلې هغه داسې ښکاري چې د بدمنۍ بدلون بدون وو دا ټول پاکستان د منډیانو په پیښور کې صدر ملک سونی په دې حق لباندې مشال لیډو ته ویل
موږ ته اس قسم تحفظ موږ ته نشته دی موږ د کروڑونو د اربونو روپو ټیکس ورکو موږ منډیانو کې اس قسم نه ترقیاتی کار کیږي موږ ته تحفظ ملاویږي موږ احتجاج دی لیکن موږ ته هم د کروڑونو نقصان دی موږ هم حکومت ته دا خیو چې دا تاسو د لاسه دا ټول څومره ریسپانسبلټی ده د تاسو د حکومت ده ځکه چې عوام ته کوم د سبزی نه ملاویږي او فروټ نه ملاویږي او ګران ملاویږي دا ټول ذمہ واری دا ټول د حکومت په وجه دی خو ظاهرانه حکومت وایي چې موږ چینج راولو خو هیڅ قسم چینج نه چینج نه راولي چې ورځ پرځ خرابیږي لګیا دي
دا سبزی منډه یو بل دکاندار وحید وایي که حکومت اولس ته تحفظ نشي ورکولی نو باید استعفاګانې دې ورکړي
چې دا کیس شوی دا پاشرف روډ کې چوکۍ سره خوا کې شوی پولیس والا ولاړ دي زمونږ کسه چې کوم وخت لريشته تایران دایم چې تاسو موږ په چوکۍ د تشاب کې چرس ټوکلې نشي هغه تر اوباسي او سړی دې په فخار کې راځي او دا اشرف روډ چې هغه بالکل مین بازار دی او پولیس والا ولاړ او راځي او کساو نه په زور پیسې لی او بیولي او بیا وایي دې کوي او هغه سي د حکومت څه کوي او د دې استعفا دي د حکومت ورکړي نو موږ اوس پرمانه یا
ولی هم پدې لړ کې چکلا د حکومت دریز مالی مولو لپاره د خیبر پختونخوا د حکومت وین شاه فرمان او د خیبر پختونخوا د صحت صوبایي وزیر شوکت یوسف زی سره بیا بیا تماس ونیول نو د غوی د مصروفیات له وجې یو کس سره هم خبره ترې ونه شوې یادونه ول ده چې په پیښور کې د تاجرانو تنظیمونو مشرانو د حکومت نه غوښتنه وکړه چې په درې ورځو کې دننه دي د دوی د ملګري قاتلان ونیول شي او دوی ترې تحفظ هم باور کړی شي یعنې دوی به په راتلونکي کې په ټوله خیبر پختونخوا کې هړتال پیل کړي او په احتجاجونو باندې لاس پورې کړي
په پیښور کې په خاص توګه کاروباري خلکو ته د امنیت دا ورپې خستون زمو د خیبر پختونخوا سینیر وزیر سراج الحق مخې ته کې خوده او په سر کې مو ترې وپوښتل چې سراج صاحب په پیښور کې په خاص توګه باندې خلکو کې یو عدم تحفظ احساس دی ستاسو موجوده حکومت د امنیت په اړه باندې تر اوسه پورې کم داسې ګامونه اخیستي دي چې ولست په کار دي چې هغه ته نظر وکړي
اصل کې خدا یره یا بدامنی دا د شپږو میاشتو نه نه دا خدا تیرو کله چې به په خبر تا د افغانستان او د روس د اشخر جګړې د وجه نه زیات د وجه نه افغان مهاجرین را ل او بیا دلته کې کابل حکومت د ماکه شروع کړي په هغه کې د ټولو خلک مشهور دا وخت نه دا سره روانه ده بیا په دې نږدې وختونو کې چې دا نوې دماکې شروع شي خودکش دماکې شروع شي په تېرو نه کالو کې هغې نه لا ډېره زیاته شوله اوس زما دا خیال چې څنګه دی افغانستان د موجوده حالاتو کې د طالبانو او د پاکستان حکومت مذاکرات شروع کړي د دې سره خلکو لږه ساه اخیستې ده او یو امید د امن پیدا شوی دی او دویم دا ده چې د افغانستان نه د امریکانیانو د وتلو کم خبرونه راځي او ارادې ښکاره کېږي د هغې نه هم خلکو ته یو اطمینان ښکاري او خلک پر امیده دي
نه سراج صاحب چونکې ستاسو په صوبه کې یو حکومت دی د حکومت انتظامی ادارې دي او عام ولس په پیښور کې چې کوم غریب خلک دي هغوی د حکومت لا ووټ په دې طریقه ورکوي په دې ذریعه ورکوي چې دوی به څه ګامونه څه لارې څه پروژې څه پروجیکټ جوړې کړي چې د هغوی امنیت به بحال شي ستاسو کارکردګي څه ده
یقینا چې ته د پخواني حکومت او د موجوده حکومت موازنه وکړې نو په دې تېرو پنځه شپږو میاشتو کې غابرای تاوان کوم ډېر کمی راغلی دی او دغه شان د سټریټ فوج باندې پولیس پال شوي دي او دغه شان تقریبا څه دوه نیم سوه پورې د پولیسو زمهداران د چا بې احتیاطي کوله یا یې زمهداري نه پوره کوله هغه د پولیسو نه معطل کړی شوي دي لرې کړی شوي دي او نوی پلان هم تیار شوی دی هغې نه علاوه چې کوم انټلیجنس ادارې دي هغې تنظیمونه هم شروع شوی دی او چې څومره پورې کېدای شي د خیبر پختونخوا د حکومت نه او دا چونکې بین الاقوامي مسله هم ده او د مرکز د غلطو پالیسیو نتیجه هم ده او قبایلي علاقو او ګاونګرت او بیا په هغې پسې د پاکستان د افغانستان په منځ کې د بل اعتمادو د یو بل په دې بارډر باندې د دې مؤثره کنټرول نه لرلو د وجې نه دا ټولې مسلې راپېښې دي زما دا خیال دی چې شپږ میاشتو کې یو لوی بدلون راشي او دا ماحول به بدل شي انشاءالله
سراج صاحب سمو د مخکې ما وزیر اعلی پرویز خټک صاحب سره خبرې کولې هغه ویل چې یو بل اداره جوړو په دې کې به پخوانی چې کوم فوجان دي هغه خلو یو نوی فورس به جوړو د هغه پروژه تر کومه حده پورې ورسېده
ما بس هغه پیپر ورک مکمل شوی دی او پیسې مورته مختص شوی ده او تقریبا ټول ایډیا هغه مکمل شوی ده عملی اوس په دامونه اخلو او موږ د وخت نه مخکې د هغې ته شعر مناسب هم نه ګاڼه تر څو پورې چې پوره کار نه شوی. بهرحال د حکومت د دفتر د لورې چې کوم کارونه وو هغه خو مکمل شوي دي، اوس عملي ګامونو د خبره
سراج سے بل پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی چې موږ د چین نه کم گاڑی اغیستی دی چې بمونه په خونسا کولای شي، هغه گاڑی تاسو ته خیبر پختونخوا ته ملو شوی دی؟
موږ ته خدا سے گاڑی نه ملو شوی، ممکن نه کی اسلام آباد راغلی
خبر عام پیخور ڈاکٹران انجینئران چی مونگنا دا پرچو پا ذریعہ باندی لکا دا کراچے خلق کلنگونا غواڑی دا غا اولس رسا پکار دی چی سکم طریقے سر زان محفوظ کی.
اصلا کراچے کے چی دیوس حکومت کم آپریشن شروع کرا رہے محدود پیمانو باندی دیس را خودر زیاد خلق گرفتارم شو سخل کو کراچے ہم پر خودر تخت دل اسان نرگاون شیری ما خپل خیال لري چې هغه سره کیمرا غلې ده او کراچۍ کې کله حکومت او ادارو کنټرول ټک شي او محتر شي او سرکار د طرف نه واقعي حقیقي صورت کې د قانون عملداری شروع شي او په میرې فیصلې شروع شي، ما دا خپل خیال لري چې کراچۍ ټول پاکستان ته ډېر لوی ریلیف ملي شي.
خو د پیښور خلک وی چې دغه کار اوس په پیښور کې شروع شوی دی، خلک کلنګونه غواړي.
یره دې یقینا سوخت کې خو او زما د خپل جایزې مطابق او د رپورټونو مطابق او د فجر پرانا کې چې نه راغی ته خاطر خوا کیمرا غلې ده او دا خلک دی چې دې کې خون منتل ده برال دانے ادارے اور پولیس و فعالیت دیش تھا یہ لیس پر بریکر جو کلر ہے امام امید دی علاوه په شپږ میاشتو کې دا مسله قضیه به حل شي.
سراج صاحب خلک دا وایي چې په پیښور کې کوم د کلنګونو د پاره پرچی راځي دا په خاصه توګه هغه ډلې دي چې اسلام خوخي دي او اسلامي نظریه لري، نو تاسو په نظر دا مجرمین دي که واقعي دا یو نظریاتي ډلې دي چې دا خلکونه کلنګونه اخلي یا خلک تختي؟
اکثر کراچۍ کې کوټه کې او پیښور کې دا یو کاروبار دی، یو زمانه نه شروع و او دغه شان هوا برای تاوان بلکه ایون پنجاب په ځینو خارونو کې دا کار شروع شو او دا کله ډېر شي کله کم شي، نو زما خپل خیال دار چې زموږ ادارې دې شي ته اوس ډېرې متوجه شوي دي او که چېرته د امن دا خبره اترې کامیاب شي چې د هغې نه بعد خلک چپل او ځان سره طالب پکې لیکي او د هغې په نوم باندې داسې کارونه کوي حال لري چې د هغې سره د هغوی هېڅ تعلق هم نه وي او ډېر داسې کیسونه د پولیسو نیولي دي چې د هغوی هېڅ تعلق د طالبانو سره نه وي خو د هغوی نوم استعمالوي. زما دا خیال لري د دې کار مخنیوی د وکړی شي ځکه چې که امن قایم شو او دا مذاکرات کامیاب شو د دې خلکو دا معنی به هم ختم شي.
اوریدونکو داوه د نن خبرونه ستوندې او سرکار کستا سو هم ستوندې وینو زمونږ تر غوګوي ضرور راورسوي. زمونږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00422111 مهرباني وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستوندې محل.
درگاه